پیام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤولان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچي سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې ارکلای کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیری دوشمې پر اساس پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د وکه خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتر واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د حماس وسلواله ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنځمه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشرې د غوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلیه او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې دا مطالب تاسو ته خبرو. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالي کمیسون جوړ کړی. دوی داسې وخت دغه کار کړی دی چې د پاکستان حکومت ویلي د ناقانونه کډوالو ایستلو ته ژمن دی. په پاکستان کې د هغو کډوالو له ډلې چې تازه افغانستان ته پر راستنېدو دي یو ازادي راډیو ته وویل
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچ زه ویډو کم تا ته دروازه تور خم او دلواړ تر ما بین دلته کښنه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجونم نسته کې دې سمنه موبایل بند سی.
د پاکستان حکومت ویلی ناقانونه افغان کډوال به لومړی ځینو مرکزونو ته انتقال او بیا به افغانستان ته واستوي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان متقاعدین په تیره بیا متقاعد افسران له سختو اقتصادي مشکلاتو کړیږي.
د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي
د کرکټ له نړۍ به هم تاسو ته دا خبر کو چې نن د پاکستان او جنوبی افریقا لوبه ده، خو د افغانستان او پاکستان د لوبې په اړه ناندریو بحثونه لا هم روان دي.
دوی ورته سیاسی بانه ورکړه او نور الخونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. د هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون ورسره له هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي د ناقانونه افغان کډوالو د اخراج په برخه کې پریکړه پر خپل ځای ده او دغو کډوالو ستنولو لپاره به ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت ورسته ورځ ده او تر هغه ورسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نګدی او جماعت ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته او ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچ زه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناسو په لوړ کې څخه مخته د تورخم او د لوړ کې تر ما بین دلته کښنه ویلی خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنځمې په ورځ په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسیون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسیون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسیون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجیدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونه کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې لخذو ماشومان او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلن کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرست ویلي د راتلونکي چهارشنبه ورځ به نه قانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دی لیکدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 9 لکه نور د اوسېدو اسناد لري.
اخوا پاکستان ته یو شمېر تللي افغان خبریالان او فعالان وایي چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه د دوی ژوند په خطر کې اچوي. دوی وایي چې افغانستان ته په تګ سره به د طالبانو لخوا ونیول شي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا اسلام آباد او پیښور کې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده، مخکې له دې چې د نومبر د لومړۍ نیټې مهلت هم راورسیږي. زموږ همکاري انیسی اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړي او په دې اړه ریپورټ جوړ کړی چې د یو افغان خبریال حشمت وجدانی په غږ پیلېږي.
زخپل هیومن رائټس رپورټر وم، لکه د طالبان له خوا چې کوم وایلیشن کېدو په افغانستان کې ما سپیسیفیکلی دې باندې رپورټ کول. دا موضوع زه دې ته اړ کوم چې زه افغانستان پریږدم، زه پاکستان ته وتښتم. ما ته ډېر تھریټس هم شوې دي، نو دا هغه تھریټس دي کچېرې دوی پاکستان مونږ بیرته ولېږي افغانستان ته. زه فکر کوم کېدای شي سوال شپه په کابل کې تیر کړو، دویم شپه به دوی سره وو. اندغه سه ما په شان ډېر
د غږ د جلاوطن شوو افغان خبریالانو د ټولنې بیاند حشمت وجدانی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته اسلام آباد ته کډه شوه. نوموړي د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویل چې یو بهر هیواد ته د تللو کار به ډېر سر وشي، خو د پاکستان حکومت ورته دومره مهلت نه ورکوي او په زور افغانستان ته لیږي. وشتنی زیاته کړه افغانستان ته بیرته تلل نه غواړي، ځکه چې د خبریال په توګه ورته د طالبانو لخوا دړکې دي، په خپلو لوڼو به تعلیم ونه کړی شي او له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دی شي.
مون پاکستان پرائم منسٹر ته یو اوپن لیټر هم لیکلی وو د فیډریشن لخوا چې تاسو یو کار وکړئ چې دا ژورنالیستان چې دي نور خلکو نه دوی تاسو سیوا کوي او کچېره دوی تاسو بیرته دیږي افغانستان ته، نو دوی نیول کیږي، دوی شکنجه کیږي. بل برخه دا ده صداغه جوړدان ژورنالیستان کچېری پیر افغانستان تلاش نو دوی ته د کار زمينه نه دي مساعد، ولی چې رسنې ټوټلی د طالبانو په کنټرول کې دي، څو پرې چې موږ ته انفارمیشن دي طالبان رسنې ته د سی وای چاريو خبريال ته نه تاسو چې کله جاب کې نه شو په کار د موږ سره شریک کی. الکه لکه موږ ته بیرته د کار فرصتونه نشته سلته کار وکړو. ټول نه بیا ډیر مهمه موضوع دا ده ستیر لکه جنکیان الته خو سکولو ته نشي تلای.
د حشمت وجداني په سر غنو نور افغان کډوال هم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د سختو اقداماتو، د جنکو په تعلیم بندیز او د اقتصادي ستونزو په ګډون د یو شمېر نورو مسئلو له وجې افغانستان ته تلل نه غواړي او باید د پاکستان حکومت یې په زوره ونه باسي. د سپتمبر په 15مه د پاکستان لند محالی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ اویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي، چې بیا وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ توند شوه او پولیسو سلګونه افغانان ونیول. د پاکستان لند محالی حکومت اعلان کړی چې قانوني اسناد نه لرونکي ټول بهر ملکیان د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو وخت لري. د حکومت د اعلان تر مخه که څوک تر دې نیټې نه اوسي هغه به په زوره ایستل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تلل نه غواړي، نو بیا اوس ولې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه وکړه؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې څرګندېږي چې په موجوده وخت کې د افغان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي.
زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات یا مشکلات شته، د دې ترمنځ تفاهم هم نشته، رابطې هم ډېرې کمې شوې دي او دا غي تر مخه د پاکستان دا کوم چې فیصله کړی دا لوپدی باندې زمما د معلوماتو مطابق افغان طالبان هم خپدي. ماضی کوم د افغان پالیسی چې پاکستان کومونه په ډیرو پیغامونو باندې ټکونه کېده، خو اوس خدا و چې دا افغانستان کې د پاکستان د یو دوس حکومت ته نه فکردار چې د کینی او د لداسي او شیډول جوړ کی چې پاغه باندې د خلکو واپس هم لاړ شي او د خلکو ته مشکلات هم ني، نو دا و د دواړو ملکونو په ګټه.
خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اکتوبر په 14مه په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپدې نسکه افغان کډوال له هوا د وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي. په پاکستان کې افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې میشتي. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې په افغانستان کې د جنگونو نامنیو له امله هم ګڼ خلک پاکستان ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایر بریګیډیر سید نصیر بیا وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ځینو بریدونو کې د افغان خاورې استعمالېدو د اداو او د غیر قانوني کډوالو د زیاتې مودې راهیسې په پاکستان کې د اوسېدو او هغې سره د مرستو د بوج له وجې حکومت پریکړه کړې چې ټول غیر قانوني کډوال وباسي.
یو مسله خدا به چیرا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دا اندر رجسٹرڈ دا پارا اسپیشلی یو این سر چھ نوی دا وی دا پارا سے امداد یا سی حساب کتاب نوی دے ما خبر ادا دا چھ بوز دوی وقتم تقریبا صالح کالو نہ زی تھ شو نہ اخر دوی دا پارا دا دوم ر حکومتون افغانستان کی تیر شو او یوم دوی دا پارا پول فیکٹر پیدا نہ ک بل خبر ادا غمر چھ تی دا چھ افغانستان کی چھ زمنگ کم پاکستانین دی واغا دا پاکستان خلاف جنگی کی نداغی خلاف افغان حکومت اس قسم کاروائی نہ کبھی اواغی کی پاکستان تڈیر ستونزی دی نو بے پاکستان دا سو چکو چھ یرا افغانستان خو دغه مشکلات هم چې کوم دي او دی کې ورسته ورځ تر غره کې هم زی تیر زی پاله راځي او بل افغان حکومت دا وایي چې امارت اسلامي التا امن راغله دي مونږه جنرال منیسټری نه هم معافي هم ورکړې ده نو به چاته خو دا سه خطر نشته په کار راځي چې دوی واپس لاړ شي. افغان اکټینګ کونسل جنرال بیلی دي چې یاره د پاکستان د فیصلان درونی فیصله ده او په دغه کې هغه چې کوم قدم اوچتای نو دا د هغه خپل طریقې کار دي. البته وړاندې زبی الله مجاهد تابعلی چې یاره دا متقبل نه ده دا فیصله.
خو په خبر کې د افغان کډوالو عالی شورا د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو په حکومتي پریکړه اندېښنه خولي وه. د اکتوبر په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی وو چې خپل هیواد دی د افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. شنن کې افراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان حکومت په زور په افغانانو خپل فیصلې منل غواړي نو ځکه د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامی قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې کړې دي. د اکتوبر په 13 د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریگیڈیر ریٹائرڈ حارث نواز بیا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دي د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریس ملاتړ دی وکړي. بلخوا سیډونکو قریش خټک وایي چې په پاکستان کې د محل اقتصادي او امنیتي ستونزې موجود دي نو په داسې کې حکومت د ولس پام اړول لپاره د افغان کډوالو د ایستلو اقدام پیل کړ.
پاکستان کم کمران اشرافیه ده دا پی د خپل ځان نه ګوتې او د توجه لری کول نه بارج په دا خبره پټه کی چې کوئی نور د دې جوګنه نه پاتې شي د ملک چې دی و چې راولي شي نو دا غي ټول الزام چې دی پاره یو څو لکه افغان مهاجرینو باندې ورته پی او لګیا دی او وی پاکستان د اقتصادي حالات او د امنیتی حالات چې د ټول ذمہواری چې دا په افغانانو چې کوم چې دوی وو چې هغه سره دستاویزات نشته یو دلته کې په غیر قانوني توګه باندې راشي. زه خپل داسې ګڼم چې دی کې د دوړو ملکونو د تعلقاتو څخه د پدېشته بلکې حالات داسې جوړ شوی دی چې د پاکستان اشرافي ته اوس سلاره نخ کاری چې خلکو ته سبانه جوړه کې چې د ملک تدوینه ولې نه چلیږي.
د پاکستان لنډمحالی حکومت وایي چې بې اسناد افغانان لومړی موقتی مرکزونو ته لیږي او بیا به افغانستان ته ستنوي. حکومت زیاتوي لاغو کورنیو سره همکاري کوي چې په خپل خوخه له پاکستانه روانيږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغه تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکا ټولوي چې دا د منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم ده او داغه لپاره یو عزت ده.
کبرا په کابل کې یو بل متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
این د تقاوتی حق مسلم هر فرد نظامی او ملکی می باشه که را امارات قید نموده پول متقاعدین را توزیع نمی کنه. بر ما جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روزې هم تیر سو، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد شویو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نش پیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو. خود دغه وزارت ویان عبدالولی حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پایل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه ده. د دوی لوبه په چنای کې ده، په هغه سټیډیوم کې چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ شوي او افغانستان پکې بریا خپل کړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه که څه هم څو ورځې مخکې وه، خو لا هم په پاکستانی رسنیو او افغان ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه باندې تاوده بحثونه کیږي. په تیره بیا په وروستیو کې یو شمیر افغانانو پر پاکستانی رسنیو او مبصرینو باندې نیوکې کړې دي چې له دغې لوبې سیاسي بڼه اخیستې او ګڼ انتقادونه په افغان کډوالو باندې کړي چې ولې ګواکې د پاکستان میلمه پالنې هېری کړي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صادق الله او حماد ازادي راډیو ته ویل له کومې ورځې چې د کرکټ په نړۍ کې افغان لوبډله میدان ته راوتلې دا یې د ولسونو ارمانو چې د انګلستان او پاکستان په څیر قوي لوبډلو څخه سیالی وګټي.
افغانان وره بالکل خوشحالي نه لري، نو هم دغه ډون باندې خوشحالي وته د جنگ زپلي ملت کړه کدلی ملت هم دغه خوشحالي و. او دا یو ارمانو چې موږ دغه یو لوی یو غختلی ټیم پاکستان سره چې نړیوال کپ هم ګټلې ده، او موږ دغه نه یو لوبه وګټو په دې معنی موږ ټول افغانان خوشحاله. دا په دې معنی نه ده چې دا د پاکستان په میډیا راوخلی او د دښمنۍ په معنی کې.
ارپان پټان دغه ورځ نورو بهرنیو لوبغاړو په دې باندې خوښي څرګنده کړله، د افغانانو ته مبارکي ویله. دغه مبارکۍ د بهرنیانو د پاکستان د سیاسینو د کرکټ مبصرینو او نور عوامو یو ډول غبرګون راوپاروه، دوی ورته سیاسي بڼه ورکړله او نور الخونه ورته ورکړل. زما په نظر باندې د دوی دا ډول انګیرنې ناسمې دي. دا هر چا خپل ذوق دی چې له کومې لوبډلې سره مینه لري، نو د ایرپان پټان یا د خوښي چې کومه ده دا د خپل مینه ده، د خپل ذوق دی د افغان لوبغاړو سره، د افغانستان د کرکټ سره.
د حماد او صادق الله په څیر ټول افغانان د زیاتو پاکستانی رسنیو لوبغاړو سیاسینو او د پاکستانی لوبډلې مینهوالو بې ځایه غوسو نیوکو او تورونو حیران کړي او دا کار له حقوقي پلوه ناسم بولي. د دوی په وینا چې د ابراهیم زدران لخوا خپل ګټلې جایزه له پاکستانه په زور راوستونکو مظلوم افغانانو ته ډالۍ کول هغوی سره په سختو حالاتو کې غم شریکی او د لاسنیوي په معنا ده. نور الله
د پاکستان سره چې کوم میچونه زمنګ راغلي دي، همدغه چینلونو والے سوشل میډیا والے دوی داسې خبرې کړي د افغان لوبغاړو باره کې چې نه منلو دي. نو اوس چې افغانستان یو میچ وګاټ نو دوی لپاره سخت غوسه ورځل ته چې کوم هندي ارفان پټان چې کوم افغانانو سره خپل امینه ښکارا کړي ده په دوی باندې دوی لپاره سخت غوسه ورځل. نو افغانستان خلک چې کوم دي د سولې خلک دي، ورورولۍ خلک دي، دوی سره چې خو کې خور سره خدر سره کوي او چې بد وکي نو بیا سره بدم کاویش.
دوی وای کرکټ د ساتيري مين او محبت خورولو لوبه ده. پاکستانی او سیاسيونو لوبغاړو او د کرکټ مينوالو چې د افغانستان خلاف کوم تبلیغات پیل کړي د هیڅ غټن لري، او د دې پر ځای باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنز د ورورې مين محبت او خګونډیتوب روحیه پیوړی کړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو ته غواګیاست وار بشو خوستا حالت د نه شپته خونځیو د درسي ازموینو او یاو تنو ممتاز ز د کونکو تستاین لیکونه او ډالۍ وویشل شوی. بریالیز د کونکو ویل د خونځیو لوستلو پابندي اضافي مطالعه او د آداب په لیکول او خصوصي خونیزو مرکزونو کې د ساينسي مضمونونو تعقیب د دوی د بریالیتوب راز ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل رپورت.
گڑایو بیزار لجہانا
دا په خوست کې د نه شپته حکومتي او خصوصي خوانځیو د یو لسو زده کوونکو ترمنز د پوهنې ریاست لخوا د درسي سیالیو د ازموینې د پایلو د اعلان په مناسبت جوړه شوې ستاین غونډه ده چې اویا تنه ممتاز زده کوونکي په ستاین لیکونو او ډالیو وویاړل شول. د یو لسمو ټولګي اومیاوال نمرا ولی ولا مشال رادیو ته ویل
زما لیکم یا بای راست چو منظم جریم مطالعه وا د استادان سره کوم مشکل چې ما ترتلل مو هغه مشکل زره حلول، نه مشکل مینه پر خپل چې مو ځنته مشکل پیدا کړی او بل موږ د کمیابۍ راسم دا چې مور پلور خبرې منلو او بل لا چې مو سنسي مزمنه تعقیب وو
خوستیز د کونکو وای د بیلابل خوانځیو د زکونکو ترمنز درسي سیالي سره د دوی فکر پرمختګ کوي نوی او پخوانی لوستونه پکې تکراریږي او د ازمینو راتلونکو پړاوونو ته پکې تیاری نیسي د لسم ټولګي اول نمره حمید الله ویل
هنه میریا څخه دا هله د سیدا ډول سیالي بیا هم برابر کې واقعیا د ټولو لپاره د سیالي ور دی او دغه سیالي ډیر ګټور تمام شوی دی
په خوست کې د پوهنې ادارې کارکونکو وای امن له خوانځیو دایمي څارنه کتابونه او د نړیوالو بنسټونو لخوا د قرطاسي او بکسونو پر وخت تیاری سره خوونیز بهیر مخ په خکې دودای د مرکز د پوهنې د نظارت عامر سیف الدین ویل
سو موږ د کوم سیادي چې په لارې چولې و او زدهکونکو دمر مطالعه کړو چې خطه په کتابو کې هم دی نیو کې وکړلې او چې دا سور په دې کتابو کې غلط ده تاسو ته موږ اطمینان درکو چې ان شاء الله څو سمود ورسته به زدهکونکو کومه د سیالي چې موږ په لارې چوو او د تعلیمي سویه بلوړ شي
یاد دیوی په خوست کې دا مهال په درې سو اویا حکومتي او یو سل نه هویشت خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا دوه لک اویا زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د حکومتي ښوونځیو د زده کوونکو ښوونیز بهیر د شاوخوا اووه زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنځمې ماخام په 14 نه کې دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 نه د شتبرچی سیمه کې شوي عیني شاهدانو ویلي 14 نه د ورزشي کلب مخې ته شوي ده تر اوسه د 14 نه څنګهواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیا میشته سیمه ده تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د قابلیت د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی د غبنسټ پرون په خپل ایکس پانه لیکلی چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي د خبر په دوام کې راغلی دی چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې مېرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د امرسن په لرو پتو سیمو کې کار وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي اوکراین د پنځمې پورز اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا مصباح صاحب په پایل کې ډیر زیاته مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دی او څوک حق لري
سفر کول دا د وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دا نه د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي هلته مسکن اختیار کړي یعنی د افغانستان سر تا سر او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راش او حتی دایم ویل چی ویدی چه دولت مکلفه ده چه ده افغانانو لحقوقو نه دفاعو کی بحر نه ده دیتا سنگ پا نریوال کچه ده بشر ده حقوقو پا نریوال اعلامیه که ده سفر کولو حق که یو چا جون پا خطر کی که ده ماجرات حق ده یعنی دسی ویل چی ویدی چه هر وگرهی کولیشی چه هر گوشیت ده دنیا پراتر هیچ محدودیتا که چیر تا جون پا خطر کی لارشی اگر چی رسمی وشی اگر پا سفر بانده هم نگر رقم نور کنونسیونونه و نور اصناد پر طوله که د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولې ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه په دې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې او مرکز جوړ شو چې د هرې ګوشې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکا کې ډېر خلک سفر کوي هر خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې هکله هیڅ
یو موضوع بلته کړي ورسته کې راولاړه سوي ده، هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شایدان یو څو چې مو دا وران دي، یو شمیرنجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړ شي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمیر خځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي، یو شمیر ته اجازه ورکول کېږي، به محرمه یو شمیر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي یو څو په افغاني پاسپورت نشي کولای. لبلې خو وګدو جګړو ګڼ شمیر خځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې غوی له ځان سره وګرځوي، او دوی مجبور دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړ شي. په دې اکله تاسو وایي څومره دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
ګوري، له حقوقي اړخه اصل اساسي قانون کې داده چې یو خځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخوردار دي. دلته مسله داده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، دا هغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې یو استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو ده د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو دغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به په یو رقم. خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساوات ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې طبیعي زامیز څرګندونې دي، او دا هېڅ نه وه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو مون شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغه دي خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې اساسي حق ده، د سفر له حق استفاده کوله چې دای بل اساسي حق ده. نو دا کوم غو تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق ده محرومیت را مسته کړی ده، پرته له دې چې هیڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري، او د دې ترڅنګ بیا سفر د بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی له حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم د دې حق نه دغه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي، تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دفاع کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي، یا به نور هر حالت چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقص دی د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړم بندي کې په دې اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی.
ډېر مهمه مسله هم دا ده، ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پاس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده، که یو څوک کتاب ولولي هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نه شي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم هم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه راپیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانډردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د مونږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا وګورئ مونږ تاسو د قشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یاستو، اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د مونږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استه یې نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغو تجاربو، د دغو ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارت دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښه ستانډردونه ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده، ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې حکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسی، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یا چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوق نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي.
ما د افغانستان په سطح تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته را حل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو یې هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده چې سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي، چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې د افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده وله، زه د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول اوسی، لکه د حج مبارک سفر، چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه د هغه لازم عبادت و هغه چې دي، هغه هدف ده، هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بیرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنی نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا ژاپان یا نورو هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنی تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه مینیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مسله، مثلا د ټکټ، د تیارې، دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به بین سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولیکي له سفر نه، د خپل د خاطراتو، د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته د په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې اوس برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات برابر دي، مګر دوی داسې نه شي کولای سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایې چې یعنې تاسو خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي. چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډیر مشکل ځان ته سفر برابرې، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا غنه پرې دي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولري او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولري؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قرباني دي، دغسې سیاسي سلیقو شوي دي. زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریک فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفته ښځې دي، با غیرته ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی دې د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا آرایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګه غوښتنې دي شته، حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت خپل تکمیل کی سامی کی، ځکه دوی مشروعیت د اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو د نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګه مثلا ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅکله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان د نو بعض ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره هم نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې زموږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري، تر څو د دغه شته ناورین سره چې اوس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمتکشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې زموږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نه ولیدي، په یواز کې دی، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي نه. یعنې سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې، او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې ولا شریعت د ښځې له کاره منی کوي، او ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبو له شیانو منی کوي. دغه لپاره یعنې که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي، او چې تر څو پورې یعنې په خپله یې دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې کداست تصامیم نیسي، دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخته ځي، نو کرکې را زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به راترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي، او ښځې دې نه بې ناهیلې کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره مل مواد حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری. Oh,
سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلی رویش ساتھا
ژوند کې دغه فخر غړي مئن په ژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شي تعالی په مینا زړه در بخلې در تما په مینا سرګه را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې در تما په مینا خلے در تما پمینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخلې در تما په مینا